ستړي مشهیرون دی د مشال خبرونو سره ټکی په بنو کې یو بمی چاودنې د دریو ماشومانو جنکو په ګډون اته کسان جوړ کړی دي. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په کراچۍ کې د شرفخو پر ضد د هدفي عملیاتو فیصله شوې ده. د امریکا د سنت د خارجه چارو کمیټې د امریکا لخوا د شام پر ضد د محدوده پوځي کاروایۍ حمایت کړې. اوست مشال خبرونو تفصیل. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د بنو خار په دربنلی سیمه کې د جنکو د یو حکومتي پرایمري سکول مخه ته په بمی چاودنه کې د درو ماشومانو جنکو په شمول اته کسان چوبل شوی دي. دا چاودنه لږه شیبه مخکې په یاد سیمه کې رامسته شوی ده. نور تفصیل به د مشال ریډیو پر اتلونکو خبرونه کې واوري. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې په کراچۍ کې به د شرخخو پر ضد هدفي عملیات کیږي. د سیمې د مشال خبريال وایي چې د دې هدفي عملیاتو پریکړه پرون په گورنر هاوس کراچۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزی کابینې په غونډه کې شوې ده. د کورونا چارو مرکزی وزیر چودري نثار علي خان د غونډې وروسته رسنو سره په خبرو کې وویل
دی وای هدفی عملیات با کیږي او د خار په هر برخه کې چې قلنګ خستون کی هدفی و جون کی ترهګر او په جرمونو کې ککړ عناصر کشتون ولري د هغوی په خلاف به کاروایی کیږي. دا عناصر په کراچۍ کې په سلګونو شمیر کې دي. د دې عملیاتو مشري به رینجر ځواک په غاړه لري.
د قبایلی سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکټر د تعلیم د سانګې ډایرکټر هاشم خان پرون مشال لیډیو ته ویل دي چې په قبایلی سیمو کې د وسلوالو لخوا د تباه کړل شوو سکولونو د بیا رغونې لپاره دوی د مالی کمښتونو سره مخ دي. هاشم خان په دې اړه زیاته کړه.
په فاټا کې کوم سکولونه وران شوي دي؟ نو هغه تقریبا 1400 سکولونه داسې دي چې هغه بالکل په مکمله توګه باندې وران شوي. نو په هغه کې تقریبا 100 هغه کمپلیټ شوي دي او باقي باندې کار روان دي. 200 پر سکولونه موږ یې کمپلیټ دي باندې کار روان دي. موږ خپل چې کوم فنډ دي هغه ډېر لګي دي موږ نشو کولای. دا موږ څه کړی دي چې سر موږ مختلف ټورنمنټ لور کړی دي او سر موږ په خپل کم زموږ سالانه تر کې دي پروګرام یې موږ کوو.
په قبایلی سیمو کې په سکولونو د بریدونو لړۍ د تیرو څو کلونو نه دوام لري. د شمالي وزیرستان نه د پاکستان په پارلیمان کې منتخب غړي محمد نذیر خان مشال لیډیو ته ویلي دي چې یا د قبایلی سیمه کې د پاکستاني پوځ لخوا د تیرو 15 کالونو د رواني کرفیو په اوقات کار کې به ډېر ژر بدلون راشي. ښاغلي نذیر چې پرون یې د مشال لیډیو سره خبرې کولې په دې اړه زیاته کړه.
میرے ان شاء اللہ دے میرا ساکت ٹیم جنرل داغیسا میرزا ملاقات وشو تقریبا یو ہفتہ مختا او پدی خبرہ بندے میرزا مکمل تفصیلی خبرہ وکڑا ان شاء اللہ ز کوم تا خصوصا تا خوشخبری دے گاو چ دا کرشو ان شاء اللہ تین زلا سری جو ان شاء اللہ 10 وچ 15 دن بعد وی
د پاکستان پوز د دریډ لري چې په یاد سیمه کې ځای پر دیشو او سرتیرو ته د خوراکي او غیر خوراکي موادو درسد لپاره هرونه دا کرسپندیز لګوي. IMF د پاکستان لپاره د 6.2 اربو ډالر د قرضې منځوري ورکړې ده. سولې د هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او په یقین د اقتصادي بحران درامست کې دوه مخاوني سي. د نړیوالې قرض ورکونکې ادارې چې مرکز یې په واشنگټن کې دی د 4 شنبه پر ورځ ویلي دا قرضه به د اقتصادي ډانچې په جوړښت کې د بدلونونو سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې به سرمایه‌کاري او اقتصادي وده پیاوړې کړي. د یادې نړیوالې مالیاتي ادارې لخوا د منځورۍ سره به د دې قرضې د لومړني قسط ورکولو لپاره چې 15.7 میلیونه ډالر دی لاره برابر شي. پاتې قرضه به په 3 کلونو کې ورکول شي. د دې قرضې د ترلاسه کولو لپاره اسلام آباد ژمنه کړې ده چې د دې هیواد په اقتصاد کې به اصلاحات راولي، په سالانه بجټ کې به خساره او د برېښنا نشتوالی به راکم کړي او د مالیې راغونډولو کم اندازه به زیاته کړي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې 13 ورځې د طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د چارواکو پرون مشال لیډیو ته وویل چې د عملیات د اوبند ولسوالۍ په دالنګي او بازګي سیمو کې د اسامه په نوم د وسلوالو د یو ګروپ پر ضد شوي دي. د اوبند ولسوال علادت حلیمی زیاتوي چې په مجموعي توګه ټول 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د یو قمندان په ګډون 4 پکې افغانان او پاتې نورې پنجابیان او وزیر دي. حلیمی وایي د وژل شوو کسانو جسدونه له پولیسو سره پاتې دي چې په یو باندې پکې د ازبک شک کیږي. هم ډاډه نه دی چې ازبک دی او که د کومې بلې سیمې اوسېدونکی دی. طالبان بیا خپلې غاړې ته وړېدلې مرګ چوبله کمه ښایي. د افغانستان د ملي امنیت زیارت په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې نن سهار یې دوه تنه وسلوال چې په وسلو او چاودېدونکو موادو سنبال د پولیسو جامې یې په تن وې او هوډ یې کړی و چې د سهار د لمانځه پر مهال د امام حسن مجتبا په نوم د یو جومات په مونږګزارو برید وکړي د ملي امنیت د ګزمه کوونکو پولیسو لخوا ووژل شول. ویل کېږي چې د ډډو په تبادله کې درې تنه ولسي کسان چې پر لمانځه ولاړ وو ژوبل شوي هم دي چې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د ملي امنیت اداره وایي چې پر جومات دغو برید کوونکو تعلق د پاکستان سره دی. د سپینې ماڼۍ د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې د هغه پریکړه لیک هرکلی وکړ چې په شام د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي د سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغه اقدام به د امریکا د ملي امنیت ګټې خوندي کړي او د شام د ولسمشر بشار الاسد د کیمیاوي وسلې د کارولو وړتیا به کم کړي. دغه پریکړه لیک چې د لسو رایو په حمایت او وو رایو په مخالفت سره منظور شو امریکا ته اجازه ورکوي چې په شام کې محدود پلان شوي پوځي کاروي چې له درې میاشتو نه زیات دوام ونه کړي تر سره کړي. د دې پریکړه لیک له مخې په عملیاتو کې بله هیڅ رول مکنیو ځواکونو کار نه اخیستل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی به د روانې میاشتې په پای کې امریکا ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو کلنۍ عمومي غونډې ته وینا کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اجانس اسنا د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر محمد جاوید ظریف له خولې وایي له امریکایي رسنو سره د ولسمشر روحانی غونډه هم پلان شوې ده. نوموړي ویلي د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ویلیم هیک سره خبرې هم په ایجنډا کې شاملې دي. د تهران او لندن ترمنځ د دوه کلو راهیسې اړیکې پرې دي. ایران له مغرب سره د خپل لانجمن ایټمي پروګرام په سر شخړه ده. روحانی چې د اگست په لومړو کې د ایران د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ویلي ایران چمتو دی چې د دې هیواد د ایټمي پروګرام په اړه د غربي هیوادونو اندېښنې راکمې کړي او له غربي نړۍ سره د ایران په ایټمي پروګرام شخړه هواریدای شي. د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی اتشپېتمه غونډه د سپتمبر په 18 نیټه کیږي. او رسته خبر ده د فرانس وزیر اعظم شان مارکیرو خبرداري ورکړی دی چې په شام کې کیمیاوي برید ته ځوابونه ویل شي په ټوله سیمه کې به سوله او ثبات له ګواښ سره مخ شي. د مشال د خبرونو پای
مجید بابر و چې د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو ته د دې غړي تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونه واوري. په بنو کې یوې چاودنې یو شمیر کسانو ته جوب لاړولې ده. مرکزی حکومت وایي په کراچۍ کې بعد شرخوخو خلاف سخته کاروي کیږي. د تیرو سو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د سکولونو د تباه کولو سلسله روانه ده. د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې مشر وایي
تقریبا سلور سو اتیا اسکول نه دستی دي چاغان په مکمل توګه باندې کړم چې 200 پورې ټولنه مونږ یې کمپلیټ دی روانې کار روان.
د سرکاري شمیرو تر مخه په سواد کې د ډینګي ماشي له وجې د ناروغانو شمیر 1400 ته رسیدلی دی. د صحت د نړیوالې ادارې یو ډاکټر د دې ناروغۍ په اړه وایي
په 200 کې یو داسې کس وي چې هغه ته په هسپتال کې داخلي ضرورت وي. د دې خلکو علاج په کور کې کېدای شي. دوه ګولې پیراسټامول واچي یو سړی او شپږ ګڼټې بعد چې دغه ته دوباره خوړی شي.
دا او نور رپورټونه به هم واورې. او د دې غړې په دویم نیمایي کې بعد خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیلې کې واورې چې خزینه ډاکټرانې د خپلې پېښې په اړه سوای
دا چې دې اټران شپري هغه دې سحر نوال شپې پورې مریضانو سره ټیچینګ کې او کوي لګیا دي. خو دا چې کیسه راغلي دي دا غیب کور کې کینی نظام کې دا د حکومت هم نقصان د یو شیک نقصان
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر سهار د 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې جاری وي. لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل په بنو کې بچاودنه شوې ده او یو شمیر کسانو ته یې پکې زخمی شوې دي. دا وخت د دغه پیښې د زاینه د مشال ریډیو خبريال مون سره د ټلیفون په لیکه ده. ګرانا د دغه پیښې تازه حال را سره شریکه.
مننه. دا وخت په ضلع بنو کې بنو خار کې د ننالي کوسا د پغې کې په موقع باندې موجود يم. ګردنالي هغه کوسا د چرته چې د زنانو د کسمیټینګ سودا غرنګي د زنانو د کپړو الوی مارکیټ ته دلته صرف زنانو سوداګر سوداګانې کوي. په دې کې د نننا ګرلز پرایمری سکول د ماشومان او انجونو یو سکول دی. داغه مخې ته لک شي په یو 14 ورشو چې پغې کې دلته د پولیس سچ ګنډ شمیر سرتيري را یو ځای شوی دی. د غرنګي هم خلک هم په ډیر شمیر کې را جمع شوی دي. سلور د دې خونځي کون کی دی چې پاغه کې روبلې شوی دی یواز زنانا دا چې راګیر دا دلته په دې کوسا کې د شاپینګ د پره هغه هم په دې کې روبل شوی دا او دغه نه په دې کوسا کې چې کم دکانداران دي د بالکل د دې چې 14 مخې ته چې کم دکان و د دې دکان دوړه دکانداران هم په دې کې روبل شوی دي دا وخت ګنشمیر پولیس سرتیری هم په مقابل نه موجود دی او سره ته حالي چې کم دې په
قابو کې اخیسته
دي عام خلک نږدې نه را پری دي او ټول سیمه چې کم دې هغه په ولکه کې اخیسته دي جی
ګرانه کدارته و اوس خلا ډیر کم وخت وشد دی پیخې خو د امنیتی چارواکو سره د خبرې چرته شوې چې دی ممکنه هدف سکه دی شو دی برید
بالکل دلتا چې کم دی پولیس ربنو پولیس مشر چې کم دی افتخار غې سره زموږ خبرې وشه د غرنګ پولیس نور چې کم چارواکي دي دوی وایي چې درد د ما د دې هدف معلوم دی نه دی ځکه چې کم خونځي دی او د مخامخ چې کم دکان دی دا بالکل پسو یعنی درې څلور غزه فاصله کې دی یو بل ته مخامخ دا چودیدونکي مواد چې کم دی دکان مخ ته خودل شي وو چې مخامخ د سکول دروازه راوځي په وخت کې هم د سکول چې څنګه چوټي فام شومان انجونې راووتل په دې وخت کې دغه 14 وشوه نو دوی وایي چې دې شي د دوی هدف دا وی چې سکول وی خو هغه ته مقابل ته دکان سره ملو شي وی خو په دې کې ژوبل شوی چې کم دي زیاتره د سکول ماشومان دي
ډیر مننه د ځان خیال ساته نور تفصیل لپاره به تاسو ته راتلونکي خبرونه کې راځو په بنو کې 14 شوه دا ریپورت وا موریدل زموږ د خبريال نه نیخ پنیغه چې پکې مارک خونه دې شوی البته سو کسان ته پکې جوب لا وړیدل دا هم د غراز بیګا د شپې په ډیرسمل خان خار کې یو 14 شوه دا چې د مرګ جوبلې پکې اس اطلاع نشته ده خو البته بیره تر هایم خوره کړی دا او س لګ ډیر نقصان هم کړی ده په دې حق تفصیل ورو دې ریپورت کې
تیرش پا پا درس میل خان شه دیوی بامی چو دن سراد دلاسی بام برید هم واشا او یو بال بام چه 12 کلو وزن یه لارالو ده چو ددلونا اول شاند کرای شا ده پولیس شرواکی ویایی چه بامی چو دن ده شپی پا وکام اتا با جه ده جرائیس میل خان اپریشنل سپرینتندنت پولیس ده دفتر سرانش ده واشوا پا دا با ریک شه ده جرائیس میل خان کند تانه جه اس پی باول خان مشال ری جوتا پا دارنگ وش آغ سینٹرل جیل ڈیرا اسماعیل خان باندھے دے طالبانو دے برید نہ دورس ڈیرا اسماعیل خان شارتا دے ننا او دے ورچا نے تگرا تک پا اول یارے او وچک پوسٹونا قائم کری شوی دے امنیتی او دے پولیس فورس انتریون دے ہر تلون کی رتلون کی تلاشی آخلی دے تلاشی دا غا سلسلہ پا شارک شے دے ننا ہاں ہر وقت روانا وی او کلا کلا گرز بندے زہن لگی جی
دغه ریپورت کې مو اوریدل چې په ډیر اسماعیل خان کې 14 شوه د خو مرګ جوړ لای نه د اړولې د دین وړاندې مو اوریدل چې په بنو کې هم د بمی 14 لوجې یو شمیر کسانو ته جوړ لاوړې دلې دا
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څیړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د مشال ریډیو خبرونه اوري کراچۍ کې زیاتې شوې بدم نه ته پکتو سره په دغه خار کې د موجودو شرخوخو خلاف د هدفي عملیاتو فیصله شوې ده پرون کراچۍ کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې د یوې ځانګړې غونډې وروسته وزیر داخله چودري نثار علي خان اعلان وکړ چې په دې خار کې به ډیر زر رینجرز واکونه د مجرمانو خلاف کاروي وکړي په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نظم خبريال ظفر کریمی دی ریپورت کې راکوي
دا پریکړه د چهارشنبه په ورځ په گورنر هاوس کراچۍ کې د پاکستان د لومړي وزیر نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزي کابینې په غونډه کې شوې ده. د کورنیو چارو مرکزي وزیر چودري نثار علي خان د غونډې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل دی وای هدفي عملیات با کیږي او د ښار په هر برخه کې چې قلنګ خستون کې هدفي وجون کې ترهګر او په جرمونو کې ککړ عناصر کشتون ولري د هغوی په خلاف به کاروایی کیږي. دا عناصر په کراچۍ کې په سلګونو شمیر کې دي. د دې عملیاتو مشري به رینجر ځواک په غاړه لري او پولیس به د دوی سره مرستې کوي. مرکزي او صوبایي عسکري او سویلین استخباراتي ادارې به دوی ته رپورټ ورکوي او دوی به د دغې رپورټونو پر اساس کاروایانې کوي. دا عملیات به ورځ دو کې شروع شي او تاسو به یې په خپله ووینئ. په کراچۍ کې د رینجر ځواک د عملیاتو په اړه وړاندیز لومړي وزیر نواز شریف کابینې ته وړاندې کړی و. نوموړي کابینې ته په وینا کې ویلي وو په کراچۍ کې پر پولیسو د خلکو د باور کچه راکمه شوې ده. د سیاسي چارو کارپو ایس ایچ خانزاده وایي په کراچۍ کې که عملیات د رینجر ځواک پر ځای د پولیسو په مټ د کېدو پریکړه شوې وی نو دا به ډېره بهتره وی. دی وای پولیس داسې اداره ده که دوی د مختلفو فشارونو څخه آزاد کړی شي نو د امنیت مسله په اسانۍ سره حل کولی شي. که موږ وګورو رینجر ځواک د تیرو لسګونو کلونو راهسې په کراچۍ کې دي او دوی ته د پولیسو په څیر واک تیر حکومت ورکړی. دوی یو تن نیولی شي او له هغوی څخه پلټنې هم کولی شي. د دې ترڅنګ سند حکومت هر کال زیاتې پیسې په کراچۍ کې د رینجر ځواک په میشته کېدو مصرفوي. خو بیا هم موږ وینو چې په دې موده کې هم په کراچۍ کې امن را نغلی. که دغه پیسې د پولیسو په تربیت او بهترۍ مصرف شي نو پولیس د کراچۍ د امن په ټینګښت کې ښې نتیجې ورکولی شي. یاد دی وی دا اول ځل نه دی چې په کراچۍ کې د امن د ټینګښت په موخه د عملیاتو پریکړه کیږي. د دې نه مخکې په کال 1992 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د امن لپاره فوج رابللی و. په هغه وخت کې د نواز شریف د حکومت د لرې کېدو وروسته د بېنظیر بټو د واکمنۍ په مهال د کورنیو چارو وزیر نصیر الله بابر په مشرۍ کې په یاد ښار کې د نوي سره عملیات شوي وو او د امنیت د ټینګښت په موخه دغې ښار ته د رینجر ځواکونه رابلل شوي وو. په 1998 کال کې د نواز شریف د واکمنۍ په مهال د هغه وخت د سند صوبې سیاسي حکومت لرې کړی شوی وو او یو ځل بیا کراچۍ ته فوج رابلل شوی وو. په کراچۍ ښار کې د امن په ټینګښت کې دغه ټول فوجي او غیر فوجي عملیاتو د پام وړ ګټه نه ده ورکړې او همدا وجه ده چې کراچۍ ښار د تیرو څو لسیزو راهسې په بدامنۍ کې راګیر دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
بلخوا پر ماخام د پاکستانی پوز د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه وشوا چې پکې د ملک د مجموعي امنیتی حالاتو جاج واخیستل شو. د دفاعي چارو څېړونکي وایي د پاکستان او سیمې امنیتی حالاتو ته په پام سره دا راز غونډې ډېر اهمیت لري. د اسلام آباد نه زموږ خبریال سیراج ظهیر مو په نور حال خبروي.
د پوز د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه چې د چورو په ماخام پینډی پوزي سر دفتر کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویسکیانی په مشرۍ کې د ملک د روان صورتحال او د افغانستان او هند سره د پولې لاین آف کنټرول د امنیتی صورتحال د جاج اغستو لپاره د کور کمانډرانو غونډه وشوه. مشال ریډیو سره خبرو کې عسکري ذرایو وویل چې غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي د فاډا د صورتحال او د افغانستان سره په سرحدي پوله د امنیت په چارو خبرې اترې وشوې. زرای زیاتوی چې په دې موخه د فاټه د صورتحال په حواله جنرال اشفاق پرویز کیانی ته بریفینګ ورکړی شو. د دې غونډې په اړه د دفاعي چارو تجزیه کاران وایي چې د وروستیو کې د پاکستان سیاسي مشروالۍ او وزیر اعظم د ترهګرۍ د مخنیوي او امن په ځای کولو لپاره د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې وه او دغه رنګه د سیاسي ګوندونو سره د سلا مشورې لپاره د تیرې نهې په ورځ کراچۍ کې ټولګوندیزه غونډه هم راوبلله چې د کومې وروستو د صورتحال قابو کولو لپاره د کور کمانډرانو دا غونډه راوبللې شوه. دې لړکی د دفاعي چارو تجزیه کار ریټایر بریګیډیر سید نذیر دا غونډه ډیره مهمه وبلله او وی ویل
دا میټینګ خو ډیر ضروری په دې باندې دی چې د افغانستان مسله هم ده، په دې کې د فاټا سره او طالبانو سره د امن خبرې اترې هم دي. فوج په موجوده حالاتو کې سیاسي حکومت سره مرسته وړي او سیاسي سطح باندې کوم مذاکرات خبرې اترې چې موږ کول غواړو په هغه کې د دوی څو نه څو وړاندې تک شوي دي او هغه هغه کې دوی ته مختلف آفر هم راغلي دي. دې خبرې ته خو تیار دي په دې چې ضروري خبره ده چې یو ورس کې سيناريو چې ته مونږ وایو چې یو لاره باندې به تک نه کیږي نو بیا به ځان له لاره جوړي. نو هغه لاره جوړولو لپاره چې دوی خپل وچ کم دی خپل کمی پاتې چې کمی دي هغه به ضروري ده چې په میدان ته راولي او هغه به استعمالوي.
د سید نذیر په وینا چې د پاکستان پوز او سیاسي مشروالۍ اوس په دې یو دي چې په هر صورت کې به په پاکستان کې ترخه غری ختمولې شي او دا خصوصي د کمانډران غونډه هم د دې فیصلې یو کړی ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې کله یوې خوا د پاکستان د قبایلی سیمو خلک له تیرو سو کلونو راهیسې ترهه غری ځپلینو له بلې خوا کارپوهان خبرداري ورکوي چې که د وسلوالو لخوا په یادو سیمو کې د تعلیمي ادارو د ورانولو لړۍ ونه درول شوه نو په راتلونکي وخت کې به قبایلي ولس لا د ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ شي. په دې موضوع به د یوې لنډې دمې نه پس رپورټ واورئ. د تیرو سو کلونو راهیسې قبایلي سیمې د ترهګرۍ ښکار دي چې له وجې نه یوازې د ځایي خلکو امروزه ژوند د خطرونو او مشکلاتو سره مخ دی بلکې د وسلوالو لخوا د سیمې تعلیمي ادارې د ورانولو لړۍ د قبایلي ولس سباون هم د خطر سره مخ کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه وسلوالو تر دې دمه په سلګونو سکولونه ړنګ کړي دي. د فاټا سیکرټریټ د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان د تباشوي سکولونو د شمیر او د هغې د بیا جوړولو په حق لوای
زموږ سره چې کوم فاټا کې کوم سکولونه مطلب وران شوي دي نو هغه تقریبا 1400 سکولونه داسې دي چې هغه بالکل په مکمله توګه باندې وران شوي. نو په هغه کې تقریبا 200 پورې سکولونه مونږ
هاشم خان وای په قبایلی سیمو کې تر ټولو ډیر یعنی یو سل نور لسکولونه مومند جنسی کې تباه کړی شوی دی. په کوزا مومند جنسی کې د یوران شوی سکول یو ماشوم وای
چغه سار روت لوس یوم کتل سکول لوتی هي سره مونږ ډیر خپو مونږ سکول باندې خپو په سازان په دی وړو ته مونږ مم تر وی استل کورسه یار سب کې خراب شو او بس اوس دا سخت مشکل حالات دی بس مونږ اوس په ټاټون د ماشومان نه
د دې سکول یو استاد وای حکومت ورته په ارزي توګه د سکول لپاره خیمه ورکړي وي خو هغه هم وسلوالو وسوځولې اوس د شنه اسمان لاندې ماشومان ته تعلیم ورکوي.
نو اوس داغې نه وروسته مونږ ته حکومت دغم راکوي دا نه چې سامان مامان بوډونه کورسۍ هر یو شی راکوي خو زموږ حالات داسې دی چې دلته بیا څه وکړو کوم خواته یوسو چې بارانه پورې ناست یو دستای کې باران ناغی زر تېزی کې د بوټو موټو لاندې شو که نه نو په دې پوه شو چې باران شروع کېږي نو بیا واړو چوټي کو مونږ لاړ شو هغه ټیوبل کې د خپل ټایمه پورې سار رهیسار شو.
بلخوا هاشم خان وای دوی د تباشوی سکولونو لپاره ډیر بجټ نه لري خو د نړیوالو مرستندوی ادارو په مټ یوازې هغه سیمو کې تباشوی سکولونه بیا جوړوي چې کوم ځای امن راغلی وي.
د کوم سره ډونر سکم دی کنه لګیږي دا کوم وو بیا سکولونه مارته یاد کړل دا مونږه مزه د ډونرز او د دې په تاون سره مونږ مزه چې لګي او کې نو دې کې مونږه دې پر واقعي چې دا هوټل لوی دغه او مونږ خپل کوم فن دی هغه ډیر لګي دې نه مونږ شو کوله
که یوې خواته حکومت د سکولونو بیا جوړولو کلکه اراده لري نو بلې خواته د دې سکولونو ماشومان وایي دوی به په هر حال کې د تعلیم او رڼا ترلاسه کولو سلسله جاري ساتي او همدغه د قبایلي ولس د روښانه سباون زیری دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز لخوا له 1300 کلونو راهیسې د هر اتوار په ورځ کرفیو یا ګرځبندیز لګول کیږي دا چې دغه پر لپسې کرفیو د سیمې د خلکو ژوند په سړول اغیزمنوي. په دې اړه د مجید بابر دا ریپورت اورو.
په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د ځایي خلکو په وینا د تیرو څلورو کلونو راهیسې د هر اتوار په ورځ د امنیتي ځواکونو لخوا ګرزبندیز یا کرفیو لګول کیږي. دا چې دغې ګرزبندیز د ځایي ولس په هر ورځني ژوند سا اغېز کړی دی. د میرامشاه په بازار کې یو دوکاندار 22 کلن عنایت الله وایي چې دغه د اتوار ورځ او ګرزبندیز زموږ د هر ورځني ژوند لازمي جز ګرځېدلی دی. د ده په خبره که واده وي او که مرګ، د جنج او جنازې نیټه یې ښودو کې د اتوار د ورځې د ګرزبندیز خیال ضرور ساتل
تکلیف والے نوی دل تروڈنا بند ہوئی بیماران حکومت کورونی بجلی مسلح برف نہ ملے گی ٹول عوام پریشان کورونا وتا ہی نشی
ادھر کرفی تقریباً سلور کا لکی گی پنجا کا لکی گی ہر اتوار بند کرفی لگی گی لگتا مقرر کڑی ہوئی لگا داسی ہوئی چمنگا ذہن کیا ہوا نا خبر ہے اتوار پورس بنگا کرفی لگائی ملگری زیرا جی نو ضلع ملک لکم ضلع تھا بنو تھا پیخاور لائے شیر چوزی نو والا نا دا غورز دې ټکر چې مونږ دې ورځ کرفي یا د سنیچر په مخام او زی مازیګر او زی یا ورته وای جنا دا توار ورځ د 13 شي د غسومار ورځ باندې به د کار لګ مخ کې ورسته کوي دوه جنا اول نه د خبره ذهن کې وي د هر سړي چې تو اتوار په ورځ به کرفي لګي
په بنو میرامشال وی لاره د سفرلو د یو ګاډي ډرایور محمد امیر خان وای چې سمو د مخ کې سو کسانو د پاکستانی پوز لخوا د لګول شوی کرفي یا ګرځبندیز خلاف ورزي کړي وا او بیا د امنیتي سرتیرو لخوا وشتل شوی وو. امیر خان
مونگ تا ڈیر زیاد تکلیف مونگ لگا کرفی چو لگی گی مونگ یا پو بانو کے اسار کو اسار سی یا پو غلام خان کے اسار سی مونگ تا ڈیر زیاد تکلیف مونگ لگا وال بریک دینا اس کا بیما کمڑی گیا ہو کر ہوگی گی بریک دیم نہ ہو چو مخلا ورسو بیا اسی کا پاس کا گولے بھی نور کار نہیں ورسا
پا قبیلی سیمو کی دا کاروباری حکومت او دا زیو لس دا عام جن دا پائر غڑولو دا معمول زمواری دا یادی سیمی دا پولیٹیکل انتظامی وی خود یادی سیمی پولیٹیکل چارواکی وای چی دا کرفیو پاڑا دا دوی اختیار ډیر محدود ده. په میرامشاه کې د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل
دا د آرمی اتارټی نه تاسو کا غیل لګی پولیټیکل ایجنټ چلی خو مونږ صرف دومره خبر شوې چې کرفیو اناونسمنټ وکړي مونږ صرف اناونسمنټ کو کرفیو خو آرمی تر په دای کې
خو د یادې قبایلی سیمې نه د پارلیمان منتخب غړی محمد نذیر خان مشال ریډیو ته وایي چې ډیر زر بعد دغه 15 کلنې ګرځبندیز په اوقاتو کې بدلون راشي.
میرا ان شاء الله د میرامشاه کې چې جنرال دغه سره میرا ملاقات تقریباً یو هفته مخته او په دې خبره باندې میزم مکمل تفصیلی خبره وکړه. ان شاء الله زه کوم ته خصوصا ته خوشخبری درکوم چې دا کرشو ان شاء الله 15 ورځې او ان شاء الله 10 15 دن بعد وي.
محمد نذیر زیاته کړه چې هر اونۍ د ګرځبندۍ څخه لګول کیږي چې د افغانستان په پولا او نورو غریدو سیمو کې ځای پر ځای امنیتي سرتیرو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد ورسول شي.
هلته د شمالي وزیرستان د شوال میامی قبل خیل خلکوایي د ژوند اسانتیاب نه لري او له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي په شوال غونډې زرغونه سیمه کې ونې او بوټي کټ کول کیږي خو حکومت ورته پاملرنه نه کوي. په دې اړه تفصیل دی رپورت کې اورو.
د قطبی وزیرستان شوال میامی قبل خیل د سیمه قبایلیون د ژوند د ډېرو سهولتونو نه بې برخې د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. دا قبایلیون ډېرې ګوتنیوکې غوښتنې لري او د حکومتي چارواکو پام خپلو دا نیمګړتیاو ته راګرځوي. د میامی قبل خیل اوسېدونکی رحمان نواز د ګڼو ځنګلونو او قیمتي ونو لنډولو ذکر په دا رنګ کوي.
دلته مختلف قسم ته ونې بیټي لکه ځنغوزي شو منځ شو تر شوې دا موجود دي. خو افسوس خبره دا ده چې خلک لګیا دي ډېر به دردې سره کټ کوي ونه خو خود لنډ او چلنون د بنیاد هم کوجي. هر ورځ تقریبا 1500 ټرکین افغانستان ته ډاکټر نازي دي. نه حکومت نه سټینګ لري او نه حکومت د طرف ته ستو وجو ورکړي. دا ونه چې کوم دي د شاول یو حسین دی کچیر دغه حسین ختم شو نو خلکو د سیل د پر د زی د نرچ
عبدالرحمن ویای چې نبی جلیشتا نسکولونه اسپیټالونه او نه سړکونه
کلاج برنه موسم شو تو نه جو تر درې می وزن کہاں مکمل طرح سرا اوری حکومت ہمیں جہاں ریکویسٹ ہے چدے مثال ڈانگ منظر کو مستا بجلی ہوا لگا بھی اسپتال نہ ہاتھ جوڑ کو اس کو لینا ہم ڈر دورہ تلتا
کو سرا لیز یا تویچ پسیما شما دنیات شتا خو حکومت مخور را ولا نہ دای
کورما ڈیل ڈیزل شول کا پر شکویلا شولا تنا شولا کنا رس نو شاینا ڈیر دی. افسوس خبر ادا گا دو حکومت چ کیم دے دغ طرف تا تر ایسا پرائش توجہ نہ دور کڑے
دے سوال دے میامی کا بلخیل دے وسدون کیو دانم گڑتیا جاوے اغشتن میں چھ دی سیمنا دی قومی اسمبلی نمائندہ محمد نظیر تا اڑان دے کڑے آغوی لاوز وکا چھ دی میامی کابل خیل دی ٹولو مشکلاتو اغشتن ہو خصوصاً دی مدنیاتو او دی اثاری کا دیما دی امیت نبا حکومتی چارواکی خبروام دے شوال میامی کا بلخیل کا بالیان و دا ہاں ووہل چھ دے قومی اسمبلی نمائندہ محمد نظیر دے دے زائی انتظامیہ دے افسران و سرا دے سیم وجدہ دورہ وکی چھ دوی ٹول دے کا بالیان و دے نمگرتیا و اغوشتان و نا دے نجدین خبر و بیا دے دے پارا عملی کا دمونا پورتا کی
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه او ری د خبرونه نیمایی ته رسیدلی یو یو نیمه بجه شو. مجید بابر را سره سټوډیو کې موجود دی. راځي چې د خبرونو لنډیز تر واورو.
د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د بنو خار په دربنلی سیمه کې د جنکو د یو حکومتي پرایمري سکول مخې ته په بمی چاودنه کې د درو ماشومانو جنکو په شمول اته کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي چې په کراچۍ کې به د شرخخو پر ضد هدفي عملیات کیږي. د سیمې د مشال خبریال وایي چې د دې هدفي عملیاتو پرېکړه پرون په ګورنر هاوس کراچۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د مرکزي کابینې په غونډه کې شوې ده. د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکرټري د تعلیم د څانګې ډایرکټر هاشم خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو لخوا د تباه کړل شوو سکولونو د بیا رغونې لپاره دوی د مالي کمښتونو سره مخ دي. د شمالي وزیرستان نه د پاکستان په پارلیمان کې منتخب غړي محمد نذیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې په یاد قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ لخوا د تیرو پنځو کالونو د رواني کرفیو په اوقات کار کې به ډېر زر بدلون راشي. ښاغلي نذیر چې پرون یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې دا بیان کړی دی. آئی ایم ایف د پاکستان لپاره د شپږو اشاریه اوو ارب ډالرو د قرضې منظوري ورکړې ده. سوله د هیواد سره د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مرسته وکړي او پکې د اقتصادي بحران د رامنځته کېدو مخه ونیسي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې تېره ورځ د طالبانو پر ضد د ګډو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د زیارت په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې نن سهار یې دوه تنه وسلوال چې په وسلو او چاودېدونکو موادو سنبال وو د پولیسو جامې یې په تن وي او هوډ یې کړی وو چې د سهار د لمانځه پر مهال د امام حسن مجتبی په نوم د یو جماعت په منګزارو برید وکړي. د ملي امنیت د ګرمه کوونکو پولیسو لخوا ووژل شول. د سپینې ماڼۍ د سینټ د بهرنیو چارو د کمیټې د هغه پرېکړه لیک هرکلی وکړ چې په شام د پوځي حملې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د غوښتنې ملاتړ کوي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دیګړې د خبرونو لنډیز وړاندې کاوه. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې په کومو موضوعاتو لیکنې کړي. اسلام آباد کې زموږ خبریال سراج جهیری مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ملک تر ټولو لوی جلوزو کیم نه د متاثرینو بل ځای ته لیږل ډیره د درد خبره ده. ځکه چې دا ولس هسې هم د خپلو کورونو نه در په در دي او اوس یې حکومت له یو خوا بل خوا ته لیږي چې لکه بله به یې د دې متاثرینو په ستونزو کې نور اضافه وشي. د ادارې په وینا چې دا وخت پیډی میله د دې نه سترګې پټول نه دي پکار چې په دې کیمپ کې د خیبر جنسي 2000 زیاتې کړي میشتي او دا په یو وخت کې بل ځای ته منتقل کول ډیر ګران کار دی. ادارې وړاندې لیکي چې داسې ویل کیږي چې په دې ځای به حکومت هاوسینګ اسکیم یعنی کورونه جوړوي. نو که حکومت له کورونه جوړول وي نو په پیښور ښار کې نور هم بلها ځایونه دي باید چې هغه په نظر کې وساتل شي. ادارې زیاتوي کې داسې نه وي نو بیا به ښه دا وي چې حکومت دې لومړی د ریګل منصوبې ته پاملرنه ورکړي ځکه چې دا منصوبه د کلونو راسې ولاړه ده. نو داسې سره به یو خوا د حکومت د هاوسینګ اسکیم جوړولو خواهش هم سرته ورسی، او بل پلو به د جلوزو کې متاثرین هم د زړه چاودې نه بچ شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند په پوله د تیرې سمودې راهسې د تاوتریخوالي وروستو د حالاتو سمیدو اثر پیدا شوی دی، او امید دی چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمان به نیویارک کې یو بل سره وویني، او د دې خبرې پخلی په سفارتي کچ هم شوی دی. ادارې وایي چې د هندوستان های کمشنر د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاجزي سره ملاقات کې د نورو چارو نه سربیره د نیویارک ملاقات په ایجنډا هم خبرې کړې دي. حالانکه هندوستان کې شدت خو خلکو د دې ملاقات نه کولو دپاره ډیر زور لګولی وو. ادارې مخکې لیکي چې باید دا خلک په دې پوه شي چې هندوستان او پاکستان دوه آزاد ملکونه دي، نه څوک پاکستان قبضه کولی شي او نه هندوستان، او دلته امن او خوشحالي د یو بل سره تړلې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس د نړیوالو مطبوعاتو اړخته ورځو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي که څه هم پاکستان ویلي چې د دوی اټومي وسلې په پوره حفاظت کې دي، خو د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د جوړې بے اعتمادۍ په اړه یې هیڅ نه دی ویلي. بلخوا د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ افغان ولسمشر ته یو خط لیکلی، او له هغه یې غوښتي چې په کم عمر کې د جنکو د واده کېدو او د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. بشیر گواخ د دې دواړو لیکنو غټ کې درابروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې د دوی لخوا د خبرې شوې هغه رپورت وروسته چې امریکا پکې د پاکستان د اټومي وسلو د حفاظت په اړه اندېښنې ښودلې وي، اوس پاکستان وایي چې د دوی اټومي وسلې خوندي دي. په مقاله کې راغلي چې په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرې کړې خبر پاڼې په واضح توګه د پاکستان او امریکا ترمنځ پر هغه بے باورۍ خبرې نه لیکلې چې واشنگتن پوسټ د امریکا د جاسوسي ادارې سی آی ای د یو پخوانی کارکونکي اډوارد سنوډن لخوا د ورکل شو پټو اسنادو په بنیاد پر رپورټ جوړ کړی وو. واشنگتن پوسټ د ځینو پاکستانی کارپوهانو لخلې لیکلي چې سره له دې چې امریکا او پاکستان د ترهګرې په وړاندې جګړه کې اتحادي هیوادونه دي، خو بیا هم د دواړو ترمنځ بے باوري نوې نه ده. د پاکستان لخوا دا بے باوري له هغې ورځې وروسته ډېره زیاته شوه چې امریکا په 2011 کال کې په پټو پوځي عملیاتو کې اسلام آباد سره نږدې ایبټ آباد کې میشته د القاعده د ترهګرې ډلې مشر اسامه بن لادن وواژه. بلخوا د انساني حقوقو د څارنې ادارې هيومن رائټس واچ پر افغان ولسمشر حامد کرزي غږ کړی چې د ماشومو جنکو د ودونو او د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره د سمدستي ګامونه واخلي. یادې ادارې لخوا د 15 مخونو په یو رپورت کې افغانستان کې د 13 کلونو څخه د کم عمر د جنکو د ودولو سره تړلو روغتیایي اندېښنو باندې هم لیکل شوی. په رپورت کې راغلی چې 2010 کال کې شوی وی سروې څرګنده کړي چې د هغو ماشومانو د مړینې شمیره ډیره لوړی چې له 16 کلونو څخه کم عمر میندو څخه پیدا شوی وي. بلخوا له 16 کلونو څخه په لوړ عمر کې واده کیدونکو ښځو ماشومانو کې روغتیایي ستونزې کمې وي. هیومن رائټس واچ افغان ولسمشر حامد کرزي ته لیکلي چې په 2014 کال کې دغه د صدارتي دورې تر ختمېدو مخکې باید په 2009 کال کې منظور شوی د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون په سختۍ سره عملي کړي. د دې ادارې په وینا مخکې تر دې چې ولسمشر کرزي خپل دوره ختم کړي، باید د دې ستونزې حل په خپلو لومړیتوبونو یا ترجیحاتو کې راولي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د شام مسله د امریکا کانګرس ته وړي چې هلته د خاص پوځي عملیاتو په اړه ملاتړ ترلاسه کړي. پرون د امریکا د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې د یوې فیصلې ملاتړ وکړ چې لمخې یې د امریکا حکومت کولی شي چې د لنډې مودې لپاره په شام کې هوایی عملیات ترسره کړي. په دې هکله نور تفصیل د اجمل اند په رپورت کې اورو.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د ولسمشر باراک اوباما حکومت کولای شي د دقیقو پلان شو عملیاتو په ترڅ کې په سوریه کې پر مشخصو اهدافو هوایی بریدونه وکړي او د دې هیواد د کیمیاوي وسلې د کارونې وړتیا له منځه یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې خبرې کولې وویل امریکا متحدین او مخالفان یوازې دې ته نه ګوري چې واشنگتن د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو په ځواب کې عملیات کړي، بلکې د دې عملیاتو څرنګوالي ته هم پام دی.
is not just watching to see what we decide.
جان کیری وای نړی وازی دا نه څاري چې موږ دلته څه ډول پریکړه کوو، بلکې غواړي ویني چې موږ دلته د امریکا په استازیتوب په یو غږیو کنه، یعنی د امریکا ولسمشر او کانګرس. هغوی غواړي پوه شي چې آیا امریکا په دې شبه کې پورته کیږي، آیا امریکا د وخت غوښتنو په وړاندې خپل دریځ په یووالي او یو موټی توګه څرګندوي کنه. واشنگتن وایي داسې شواهد ورسره شته چې ښایي د اګست په 28مه نېټه د دمشق په څنډو کې د زهرجن کیمیاوي ګازو برید شوی چې 1400 کسانې وژلي دي. روسیا او چین د امریکا د استخباراتي شواهدو په اړه چې آیا دا کیمیاوي ګاز د بشر الاسد د رژیم لخوا کارول شوی وي شک لري. امریکا ټینګار کوي چې په دې اړه دقیق اسناد لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د دفاع وزیر چک هیګل په ټینګار ویل که په دې اړه عکس العمل ونه ښودل شي، د امریکا اعتبار ته به زیان ورسیږي او امریکا او متحدین به یې له خطر سره مخ شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وویل که دې برید ته ځواب ونه ویل شي، د دې ډېر امکان شته چې د بشر الاسد رژیم بل کیمیاوي برید ترسره کړي. دا پریکړه لیک باید وسته سنا او عمومي مجلس او د امریکا د استازو د مجلس لخوا تصویب شي. ویل کیږي چې د استازو په مجلس کې له دې پریکړه لیک سره جدي مخالفتونه شته. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې په پریکړه لیک کې ویل شوی دی چې په دې برخه کې هر ډول اقدام باید له 90 ورځو زیات دوام ونه کړي او پکې باید له هیڅ ډول مزکني ځواک څخه کار وانه خستل شي.
د پښتنو خوځ لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبا
چې موږ بالي اور درو دې موږ جوړ بیرته دې دلته
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری خوځي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هيله
نن هم د زیارت ورځ د مشال ریډیو خبرونه او ریل ک څنګه چې مرته د غړې په سر کې ویلي تان د هیلې پروګرام مو تاسو لپاره په دې خبرونه کې شامل کړي دي چې یو شیبه پس په یو ری د غې نولاندې یو دوه ریپورتونه لرو او غا دواړه د صحت په حواله دي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې د صحت محکمې د چارواکو لوینا سره سم د غلطه خواوشه دیار لسو خلکو ته د ډنګي تبه لګیدلې دي او دا چې د ناروغانو شمیر یې پر مخ زیاتېږي. سواد ته د صحت د نړیوال ادارې په استازیتوب د پنجاب نه ورغلی ډاکټر افتخار الدین سره د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان خبرې کړې دي او د ډنګي ماشی او له دغه ناروغۍ نه د بچکیدو په اړه یې ترې پوښتنې کړې دي.
د ډنګي د ماشی چې دی په پاکو اوبو کې چې د دوه درې څلور ورځو پرتی زموږ په کورونو کې دننه په لوټو کې بالټو کې ګلاسونو کې مګونو کې ماتو پیالو کې یا چې کوم داسې سلوخي وي پاغې کې چې دی جمع شوي دی پاغې کې پای دی په روانو اوبو کې په ډېرو غټو اوبو کې په سیندونو کې پدی کې نه وي نو د دې علاج هم اوس موږ په خپل کور کې دننه کولای شو.
دا ماشی چې وچی چې یو کس او نه دغه علامات سي او د ماشره کې یا د چاپیریال کې څومره زیان خلکو ته رسي.
دا ماشی چې وچی چې جنو ضروري نه ده چې هر سړی ته دی هغه مرض ولګي. ډېر خلک ته چې هغه ته ډېر کم ساين سمټمز چې ته موږ وایو چې کم علامات دی هغه بازو ته بلک ډېر زیات دی بازو ته بلک کمی خو مین چې کم ندي علامات دی هغه د سر باندې ډېر زیات دړي او تب ډېر زیات وي 102 103 چې دینو دغه د انسان ته وي.
دغه مریض سمدستي توګه څه مشوره ورکوي څه کول پکاري؟
ټول نو اوله خبره خدا ده چې دا د دې څه خطرناک مرض نه دی. زمونږ سره 600 کسان په سیدو هسپتال کې داخل شو او تقریبا ټول ښه شوي دي. زمونږ سره په کورونو کې هم ډېر زیات مریضان دي کم ټول لګیا دي خکېږي. په دنیا کې چې دی د ډنګي مرض چې دی پاغې کې په 200 کې یو داسې کس وي چې هغه ته په هسپتال کې داخلي ضرورت وي. زما په خپل نس باندې دومره خلکو له داخله نه ده پکار ته د خلکو علاج په کور کې هم کېدی شي. د دې ټولو نه اولنی علاج دا دی چې دوه ګولې پیراسټامول واچي یو سړی او دا شپږ ګنټې بعد چې دی نو ته دا پیراسټامول بیا دوباره خوړی شي. په دې کې اسپرین چې دی ډسپرین اسپرین دا روفین دا ټولې ګولې پکې بندې دي. موږ دا وایو چې را د طاقت ته پاره دغه لپاره کده د خوراک کړه ته نکیږي نو دې دې سره تازه جوس وس کی ملک شیک ته ځنه جوړ کی د مڼې د ام د کیلې د سړي خو مڼه چې دینو هغه لږ زیات طاقت ورشه ده او اوبه ډېرې زیات اس کی.
اوس د دینه د بچکی دوه لپاره اسانه طریقه کم ده چې تاسو هغه زموږ اوریدونکو ته وایي
درې شزونه دي کپاغي باندې موږ لګزان په حکومت په دې د دې حل موږ ته ډېر آسان شي. یو دې ماشه چې هغه په هوا کې یو د لاروا یا دغه غ بچي چې کوم په بو کی ایو دی اگي اگي چې دی د دریو کالو د پاره د سلورو کالو د پاره پای او اگي د ختمولو موږ سره ست طریقه نشته. ما شې چې دی غ پسپرې باندې یا په فاګینګ باندې ختميږي خو دومره سپرې او فاګینګ او کول چې هر ورځ د موږ سپرې کوو هر ورځ د موږ فاګینګ کوو نو دا د انساني صحت لپاره مخه خبره نه ده او د دې نورې مسلې جوړې دي.
دا وو ډاکټر افتخار الدین د نړیوالې صحت د ادارې استاد وو د پنجاب نه سوات ته د ډینګي ماشي د وجې د ناروغانو د حال او د غینه د بشکېدو لپاره د معلوماتو په اړه زمونږ د خبريال نیاز احمد خان سره خبرې کړې وي. بلخوا د تیلسیمیا ناروغانو د علاج لپاره د حمزه فاونډیشن په نوم یوې ادارې ویلي د کراچۍ یو ډاکټر د دې ناروغۍ یو وسان او ارزان علاج معرفي کړی دی. د ادارې په خبره په دغه نوي علاج کې مریضانو ته زر زر د وینې خېجولو ضرورت نه پیښیږي او بدن یې په خپله د دې جوګه شي چې خپل وینه جوړ کړي. د اسلام آباد نه رابع اکرم خان مو په نور تفصیل خبروي.
پېښور کې تیلسیمیا ناروغانو لپاره کارکوونکې ادارې حمزه فاونډیشن وینا ده چې اوس د تیلسیمیا ناروغانو ته هر وخت د وینې ختلو پسې اغوی لپاره داسې دوایی راغلی ده کوم چې دوی په بدن کې وینه پیدا کوي. د حمزه فاونډیشن چیرمن اجاز علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د کراچۍ ډاکټر ثاقب حسین انصاری لس کاله تحقیق په نتیجه کې د تیلسیمیا ناروغانو لپاره هایډرو اکسی یوریا کیپسول مخې ته راغلی دي کوم چې د وینې ختو غوندې ګران علاج په نسبت ارزانه هم دی. د زیاته ویچ دی علاج سره ماشومانو صحت هم خوي او اغوی د خپل معمول کارونه هم کوي.
دا میډیسن د دسمبر 2012 نه مونږه اوسه پورې 140 ماشومانو ته خپل زمونږ چې کم رجستر ماشومان دی هغه 900 ماشومان دی وخت مونږ سره د صوبې خیبر پښتونخوا او د فاټانا دا رجستر دی او پاره کې 140 ماشومانو اوسه پورې مونږه دا میډیسن ورکړی دی او نو دا پاره کې ډېر خل رزلټ را روان دي. تقریبا 26 ماشومان دی وخت کې دسی دي اغه ته 13 میاشتو راسي بلډ نه لګېدل حالانکه دا هغه ماشومان او هغه مریضانو د تیلسیمیا میجر دي ته به هر 15 ورځې پس وینه لګېدا.
د دې علاج په حق له د تیلسیمیا د دوه ناروغانو پلار ریاض خان مشال ریډیو ته اویل چې هغه د دې علاج نه مطمئن دي ځکه چې دې سره نه صرف هغه ته بلکې بچو ته هم سکون ملاو شوی دی.
اوس الحمدلله مو مرچ نه بیا سکون بلډ نه لګېدل کنه ماشومان ته ډېر شکر خبره ده وینه به جی لګېدا او هفته 10 دن کې هفته دس دن کے بول مست لگی رہا ہوں ڈیر ٹینشن بھی جی مشروم نہ ہو خی سے لاشم و سال تک بس مجبوری بھی سے ہوتی انسان اس الحمد للہ اسکول کا جی میں مشرومان الحمد للہ اس کو ڈیر متا راحت ملا ہوگا.
کله چې مشال ریډیو په دې حق له د وینې د ناروغۍ کامی ادارې او تیلسیمیا امیر سنا فاونډیشن مشر ډاکټر ثاقب حسین انصاری سره رابطه وکړه نو دا غوې نه و چې هایډرو اکسی یوریا کیپسول 1300 کالو راسي د وینې یو ناروغۍ سیکل سل لپاره استعمالې ده. خو دې د سری وینې خلیات جوړولو کې موثره کار کولو او هغه په دې تحقیق وکړو او دا کیپسول د تیلسیمیا ناروغانو لپاره موثره ثابت شول.
ان 2003 بلډ جرنل آرټیکل پبلشډ وذ ریفرنس ټو تیلسیمیا
د تیلسیمیا ناروغۍ په حق لا یو آرټیکل کال 2003 کې په بلډ جرنل رساله کې خپور شوی وو چې فرانس کې په و ماشومانو تحقیق کیږي او هغه ته دغه دوايي ورکړه او دغه دوايي ډېر ښه نتیجې خوډلې. نو دغه په بنیاد چې کله موږ تحقیق وکړو نو معلومه شو چې دا دوايي موثره او محفوظه ده د وینې ناروغ کسانو لپاره او دا دوايي د وینې ناروغانو لپاره د خوراک او دوايي ادارې اف ډی ای نه تصدیق شوې ده.
ډاکټر ثاقب د وینا سره سم چې 70% پورې د تیلسیمیا مریضانو علاج د دوايي په ذریعہ شروع شوی دی او دا دوايي کراچۍ، پېښور، لاهور، کوټه او نوابشاه کې مریضان استعمالوي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. دا مشال ریډیو خبرونه او ری پکې دا وخت درته د څنګه چمو د غړي په سر کې هم ویلی وو د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هیل لرو. دا خبرونه تاسو لپاره زمونږ همکار فرخند وزیر تیار کړی دا راځي چې په غړي واورو.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې په پېښور کې د ډاکټر صفورا شاهد سره خبرې کوو چې وایي
داسې ډېر خطران شتري هغې ډېر سهار نه والې شپې پورې مریضانو سره ټیچنګ کوي او کوي لګیا دي. خو داسې کیسز راغلي دي چې هغې بیا کور کې کښېني نو زویمه چې دا د حکومت هم نقصان د یو سیټ نقصان.
د
نن پوتان دی ایل خبرونه کې د پیښور د کینسر روغتون ایرنام بخوانی ډایرکټره صفورا شاهد سره خبرې کوو. ډاکټر صفورا د پیښور اوسیدونکو د په کینسر او د ښځو په ناروغیو کې سپیشلایزیشن کړي. هغه وایي پخوا د نجونو د تعلیم په اړه په ټولنه کې دومره پوهه نه وه او خلکو به داسې فکر کاوه چې ګینې جنکۍ تعلیم ته هیڅ ضرورت نه لري. دا وایي
داسی زما چې کوم خاندان کې زما یو کزن دا چې ما نه کافی مشره ده او هغه نه ما نه سه تقریبا 15 ایئرز اول هغه لاهور نه MBBS کړی و. نو مطلب چې په خاندان کې تعلیم ګورې نو الحمدلله زموږ خاندان کې د پښتنو معاشره ده، د پښتنو فیملی ده، خو د ښځو تعلیم او د جینکو تعلیم چې دی هغه ده ډېر اهمیت ورکړی شي. او دین علاوه چې کوم دی هغه وخت کله ما ګریجویشن وکړو زموږ دې صوبې کې د جینکو او د هلکانو تعلیم بالکل قامن لکه برابر و. داسې مسله نه وه چې دلته جینکو باندې تعلیم به نه کوئ چې کلو طرف ته او زموږ چې څومره غریب علاقہ دا او چې کوم طرف ته تعلیم باقی چې کامن عام نه دی هلته لوگ ته دا ٹرینڈ دی چې جینکو باندې تعلیم نه کوي او چې جینکو به تعلیم وکړي نو کم دې ته د خیبر کله وفت اکین تعلیم سره د خزه چې کم عقل شعور او فکر کې چې کم فرق راځي او هغه یو خط تربیت کول شي او هغه طرف ته زموږ طرف ته زموږ خلک دې کم کلو طرف ته کم علاقې دي هلته دا خاص کر قبایل کې د جینکو تعلیم لکه اول خو بالکل دونه کامن نه اوس هغه طرف نه تاسو ګورئ چې فاتح طرف نه جینکې راځي تعلیم حاصل او ډېر ډېر خپ پوسټونو باندې دي زموږ دا چې کم افریدو طرف نه خلک دي یا چې هو سوات تر ټول طرف نه تاسو وګورئ چې ډېر
د خپل تعلیم په اړه ډاکټر صفورا شاهد وایي ایم بی بی ایس د خیبر میډیکل کالج نه کړی او په هغه وخت کې دا کوشش وو په خوځ کې د کینسر د تشخیص او علاج په اړه زده کړې وکړي.
ما به دا سوچ کوله چې د خوځ د کینسر علاج خاص کر د سینې کینسر او د زنانو کینسر دې صوبه کې بالکل داسې لیډی ډاکټرانې ښځې زنانه ډاکټرانې نه دي. نو ما بیا دلته جوائن کړو هغه وخت دلته د سپیشلایزیشن هیڅ ټرینډ نه و. اول خو ما جاب دلته جوائن کړو هغې نه پس وکړه چې آن جاب ټریننګ وکړو لوکل بیا ما دلته دا چې د پوسټ ګریجویشن د پاکستان نه وکړو هغې نه پس چې ود د پیسیج آف ټایم زه بهر لاړم انګلینډ ته رایل مارسن هاسپټل لا ما ریډیو تھراپی کې فیلوشپ وکړو بیا زه فرانس ته لاړم پیرس کوم ته ځای کې یو ښه انسټیټیوشن لما د میموګرافي لکه ښه ډیپلوما واغېسته چې ښځو د ارلی ډیټکشن کې زما ډېر شوق وو چې کینسر علاج خو به کوم خو اول د دې ډیټکشن لپاره څه پکار دی. دا ډیګریز واغېسته بیا هغې نه پس ما الحمدلله تھرو پاکستان اټامک انرژي کمیشن چې زما ډېر ایکسپیرینس وو یا ارلی ایکسپیرینس ورته خو شوق وو زما د یو آی سی سی یو فیلوشپ اویل کړو هغې کې زه بیا لکه بهر انګلینډ ته لاړم. بیا دې نه علاوه آی ای 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 چې ورته انټرنیشنل اټامک انرژي ایجنسی هغه سره چې موږ کولابریشن سره پاکستان اټامک انرژي کمیشن کار کوي موږ زموږ سودې کې چې کوم مریضان دي خاص کر د بریسټ کینسر او د زنانو یو ټرین سروایکل کینسر ورته وي د دې ډېر زیات لکه د علاج هم ضرورت او تشخیص هم او د کې هغه طریقې چې زموږ وطن کې لکه پاورټی دا پیسې کم دي مریضان زیات دي ټایم لگ دی او مریضانو د پرمغه ټریټمنټ لگ ټایم کې خنه خسنګه کولی شو په لږو پیسو باندې هغه ریسرچ پروجیکټ کې ما حصہ واخیسته او بیا نه ته زه تلې مسوزلا په دې پروجیکټ میټینګ کې او بیا دې سلسله کې جاپان سنگاپور چاینا تھائیلینڈ او دې نه علاوه مختلف ځایونه ته زه تلې ما ملیشیا ته لاړم.
ډاکټر صفورا وايي په خبر ته د نړۍ نه پوهه ډاکټران راغوختي چې د سیمینارز او نورو پروګرامونو لاري په خلکو کې د کینسر په اړه پوهه پیدا کړی.
د دې سلسله کې ما پاکستان کې یو غټ غټ کانفرنسونه اټینډ کړو او ارګنایز مې کړو په خبر کې او دې کې ما انټرنیشنل سپیکرز مختلف دی آی ای ای په څیر اوختي دي او دې کې د ښځو زنانو کینسر او د بریسټ کینسر باره کې ټاکس اینڈ سپیچز وغیرہ خلکو باندې مم کړی دي او زه خپل دغه شان د پبلیکیشنز نشته او د بل زمونږ د ایراد هغه چې پبلیک له عوام د پاره د هغه لهجه کې د هغه ژبه کې لکه زه ستاسو سره پښتو کې لیکم یا هندکو کې یا پنجابي کې یا پرشین کې دا ما ډېر دغه شانتي د اویرنس کمپین کې داسې لیکچرې او ټاکس او کلچر سپیچز او خلکو دپاره چې خلک د کینسر علاج باره کې یو شعور پیدا شي او شعور سره سره موږ زر تشخیص کې دخل کو مدد وکړي.
د دې سوال په جواب کې چې اکثر انجونې د میډیکل کالجونو نه د تعلیم حاصلولو او یا د کار وروسته خپل پیشه پرېږدي او اکثر داسې هم وي ښځې ډاکټرانې د واده وروسته کار نه کوي، دا چې د دې ټولنې ته څومره نقصان رسیږي. په جواب کې ډاکټر صفورا وایي
زموږ د خویندې بچی د ډاکټرانې شي چې واده شي، یا خو ان صرف نه پرابلم شي، یا بیا د بچو چې ولې ورڅوټي بچی شوي یو ځوانو هغه لوسو عادت خراب شي، یو ډیر ښه ڈگری یو ډیر ښه سیټم د چا ضایع شي، او هغه ڈگری وایم چې اکثر خلکو چې آلو وخر خو هر ښځه پخولی شي، خود تاسو ټیچنګ چې کم کوئ یو ښه ٹیچر ڈاکٹرم کی دیشی و آسم ٹیچر دا بچو تربیت کو ہر خزا بکی دا خو پک دیتے یمونگا ڈیوٹی دیر ڈبل چی چلگا چپ بچی کمپرومائز کی چھتا مونگا بکو دا بچو ایکسپینس باندے نو دا عوام خدمت کو چھ دو نخش ہو بے تخلق راجی یا خامن طرف نہ کرے چاہ طرف نہ منے چھتا تب نوکری نہ کہ تب کور سنبھالے میں بے لیری ڈاکٹر یا یو ٹیچر یا یو نرس کے سب جاب کے دا بے آخر سر وعدہ کولو فائدہ سدا دا سی کیسی راغلی دی لگی بے کور کی کینی نظرمہ چھتا د حکومت نقصان د یو سیټ نقصان او زمایم چې د کم مریضان چې د علاج نه پاتې شي نو هغه هم ډېر زیات نقصان دی.
پښتنه یم ته جینې ته مزه پوچا زما ته یو اسکالرشپ میلاو شو هغې د لاسه اوس دونه جینې کې اسکول ته روانې دي چې د خلکو زه ذهنونه چې دي هغه رایخ کړم او زه د دې سره سره د ټولو انسانانو خدمت کول غواړم که هغه په هر څه طریقه باندې.
ستاسو لپاره د مشال اونیزه خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندې هیله.
ډاکټر صفورا شاهد وای بای ډاکټران د مریضانو سره د هغوی په ژبه کې خبري وکړي، د مرض معلومولو لپاره د هغوی سره خرب یو ساتي او باید مریضان هم د ډاکټر په مشورو عمل وکړي. د ډاکټر او مریض د رښتې په اړه دا وای
دا تومره ضروری ده چې تاسو پهله خبره چې دا یا ډاکټر یا د وکیل چې کوم وخت دی هغه بالکل خپل نه دی، دا د خپل کلاینټ یا خپل مریض یا خپل چې کوم ریلیونت فیلډ کې چې کوم هغه دا مونږ چې دا جاب یا شوبه سلیکټ کړی دا مزه دا وای ما چې مونږ الله تعالی طرف نه یو سلیکټ خلک یو، یعنی کور ناس ډیر خلک دي چې نه نوم دی نه څوک پیژني، او زه دا وای ما خپل کولیګ ته جونیئر او بچو ته تاسو لته مریض را تکلیف کې او فریاد کوي چې زه خو کنا وخت راشي او تاسو ټایم پورم دی نو خدای دې پاره تاسو هغه شوبه نه ده چې زما آس نه دو ډیوټي ده نو بس کتاب او فایل بند. تاسو ډیل کوي په هیومن بین سره یو انسان سره، تاسو ټایم لیمیټ بالکل تاسو کتاب کې نه پکا که تاسو هغه زما نه مې که تاسو لیټ رالې تاسو نه وخت پورې کار وکړو که تاسو ایمرجنسی شو زر لاره کو یو تاسو په ټایم باندې رالې ټایم پورا تک انټي ډیوټي مو کا تاسو مریض رالې دې جواب با اخرت کې الله پاک دا هغه پر رشتہ دار پر لبانې لک شو بچیا دا تکلیف کې دی سای خراب ده دا د ګولې یا انجکشن خو په ایڈوایس کم خو ګنټه نیمه کې تاسو دا فلن کی زه تور سره.
ډاکټر صفورا وایي اوس په خوځو کې د پخوا په نسبت پوها زیاته شوې ده او باید خزي پر دې ځان پوه کړي چې د خپل مرض علاج په وخت وکړي او دې لړکې د سستۍ نه کار وانخلي.
دا ما خدا لکه ډېر څونه عمر کې بنده دی نو هغه خبرات تجربه سره شروع کې خو بالکل دا آگاهی نه واخځو ته د خپل مرض باره کې بالکل معلومات نو، خاص کر زموږ نرسز ډاکټرز ایجوکیټډ دوی ما ټیچرز نو هغه خپل لکه زه خو چې د کینسر کې خاص کر د بریسټ کینسر د نانو کینسر سره زموږ تعلق دی نو غوټه به غلاس لاندې طریقه ساکته نه هغه غټ غټ شو نو هغه به بای چانس درد شروع شو یا سایز کې فرق شو یا صدا سے طریقہ شو چې وینه رااله پته لګیده نور موږ دا وکړو چې الحمدلله د خارجي طرف څخه خلکو کې خواکي او انرژي زالو خو سره سره یبه ومه تاسو میډیا ولې چې دا چې کوم پر ریډیو او پر ټي وی او پر اخبارونو دي اخبار خو هر څوک نشي ویلې خو دا ریډیو پروګرام چې دی په غرونو کې ناس خلک مال مریضان رااله چې موږ تاسو پلان کې پروګرام څخه پلان کې دا څه پروګرام دا ورته دوه کې دا وی ځان بدات کوي دې تکلیف کې بدات ډاکټرانو لږه نو هغه کې ما اوس وکړو چې کله نم خځې او د افغانستان نم د مریضان چې کوم راځي زنانه بیا هم زه تاسو وایم چې دا مریضان سره سره څنګه ډاکټرز کې هم اوی نه څنګه چې کوم جنرال پریکټیشنر جی پی کلو کې چې کوم ډاکټران دي هغه هم داسې شروع کې تشخیص هغه نه پاتې کیږي کاری پراپر تشخیص کې نو ان خپل پینز والی خپل کتاب د کلاو ساتي چې موږ بس څه څه ګورو دې ځان تاسو نه دي پکا د مریض پوره معاینه پکاري چې هغه پر موږ ریفر کیږي کلو نه ګرلې نو هغه ډاکټرز له خوځي کنه د کلی مالې ډاکټرز د دې نو دغه شان ته ټولو طرف ته له غوښتې لایک اف اویرنس دې څه د موږ د ډاکټرز طرف نه دي او عوام طرف نه دي نو پکاري چې دا مسلسل جهد وکړو دې ته پر لکه یو ان جی او خلک داسې جوړ کړي چې پیشنټ ویلف موږ جوړ کړی دی هم پیشنټ ویلف سوسایټي دې کې نه صرف موږ د فنډ ریزنګ کوو بلکې دې کې موږ د اویرنس پروګرام کوو د څومره اګاهي مهم مختلف موقع دا بریسٹ کینسر منتھ منتھ آف اکتوبر دا جولائی کے دا کولن کینسر رالو دا مختلف دا فلانچے رز منگا مناو کو چار فروری کینسر کا عالمی دن دا شانتے ہر دا یو بہانے وی دا یو رز وی دا تاکہ دلی دے دا پاری چاہتا سو دے سرا مخ کے رستو دا سے اویرنس پروگرام مکر
دا وات دی انہی تان دی اہل اخبرونا زفر خندہ وزیر درنا اجازت غواړم تا خدے پامان
شالے ساوجود من خا ساواز بدلون چاہا تان دی
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.